پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د مصالحې عالی شورا له حکومت او طالبانو دواړو غوښتي چې له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي. دا راپور مو د خپرونې په پیل کې اوریدلی سئ. تر یوې بجې په خپرونې کې نور مسایل هم څیړو. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. نن شنبه ده د چنګاښ یا سرطان 28 د جولای 11 په پیل کې له اسدالله لودین نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا استخباراتي څیرې وایي روسیې ته باید د دې لپاره ځواب وویل شي چې طالبانو ته یې پیسې ورکړي. طالبان وایي نن یې په غور ولایت کې له خپل زندانه 18 پولیس او پوځیان خوشي کړي. او د روغتیا نړیوال سازمان پرون په ټوله نړۍ کې په بېسارې شمېر د کووېډ-19 ناروغۍ د نویو پیښو خبر ورکړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا د مرکزی استخباراتو CIA په خوانی مشر وایي که طالبانو ته د روسیې لخوا د انعام ورکولو ادعا ثابته شي، امریکا به د روسیې په وړاندې جدي اقداماتو ته اړتیا پیدا کړي. لیون پنیتا ویلي دغو اقداماتو کې پر روسیې شدید بندیزونه شاملېدلی شي. پنیتا چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د دفاع وزیر هم پاتې شوی، پرون د کانګرس اجتماعیه غونډې ته وویل که روسیې د امریکایي ځواکونو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي وي، له سرې کرښې تېرېدل دي. پنیتا ویلی له همدې کبله اړتیا ده چې روسیې ته ځواب ورکول شي چې دې ګام کې ممکن ډیپلوماتیک انزوا، بندیزونه او د اړتیا په صورت کې له پوځي ځواک کار اخیستل شامل وي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تیره میاشت ویل طالبانو له روسیې څخه د امریکایي ځواکونو د وژنې په بدل کې پیسې ترلاسه کړي. روسیې او طالبانو دغه راپورونه په کلکه رد کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو تیره اونۍ په 14 ولایتونو کې 23 ملکیان وژلي او 45 نورې ټپیان کړي. دغه ادارې نن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل افغان حکومت په وار وار له طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کړې، خو د دوی په ټکو طالبانو د بېګناه خلکو وژنې ته دوام ورکړی. طالبانو تر اوسه د ملي امنیت شورا د دغه ادعا په اړه تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې ویلي ملکیانو ته مرګ ژوبله د حکومت پلوه او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې اوړي. افغان ولسمشر د جولای میاشتې په 6 خبرداری ورکړ چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د سولې بهیر له ګواښ سره مخ کولی شي. افغان حکومت او طالبان د سولې بین الافغاني خبرو ته نږدې ښکاري، خو لا هم د دغو خبرو کره نیټه نه ده معلومه شوې. بلخوا طالبان وایي نن یې په غور ولایت کې خپل زندان نه 18 پولیس او پوځیان خوشې کړل. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل دغو کسانو ته یې د سفر لګښت ورکړی او خپلو کورنیو ته یې لیږلي. ښاغلي شاهین ازادي راډیو ته وویل دوی تر اوسه د افغان حکومت 99 زندانیان خوشې کړي، خو افغان چارواکي بیا دا شمېر نه مني او وایي د طالبانو لخوا څه باندې 1500 زندانیان آزاد شوي. افغان حکومت هم خپل ارخه د طالبانو څخه باندې 4000 زندانیان پریخي، خو د ورستیو کې داسې راپورونه خبر شول چې د طالبانو شاوخوا 1500 زندانیان چې حق العبدی قضیه لري ممکن خوشی نشي. حکومتي سرچینو ازادي رادیو ته وویل له طالبانو یو غوښتي چې دغه کسانو پر ځای به نور زندانیان خوشی کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د جولای په 10 یو ځل بیا په ټوله نړۍ کې په بېسارې شمېر د کووېډ-19 ناروغۍ د نویو پیښو راپور ورکړ. WHO وایي تر ټولو زیاتې پیښې د امریکا په وچه، هندوستان او جنوبي افریقا کې ثبت شوي. د دې سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګربیسوس پرون جمعه وویل چې هیوادونه په قاطع اقداماتو د دې وبا مخه نیولی شي. دا وایي موږ خو مشرانو د ټولنې ګډون او یووالي ته اړتیا لرو. یوازې قاطع اقدام چې ملي یووالی او نړیواله خواخوږي ورسره وي د دې وبا مخه نیولی شي. ښاغلی ګربیسوس ایتالیا، اسپانیا او جنوبی کوریا د بیلګې په توګه یاد کړل او وی ویل چې د هیوادونو د قاطع اقداماتو په وسیله د کورونا وبا مخه ونیوله. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په تیرو شپږو اونیو کې په نړۍ کې د کووید 19 ناروغانو شمیر دوه برابره شوی. ډبلیو ایچ او پرون په 24 ساعتونو کې له 228,000 د زیاتو نوو پیښو راپور ورکړ چې له دې سره په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټول شمیر له 2,300,000 واوښت. او وروستی خبر هم دا چې د استانبول آیا صوفیا موزیم چې د نړۍ د نامتو تاریخي ودانیو له ډلې دی په جومات بدل شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون جمعه د جولای په 10 نیټه د اعلان وروسته له هغه وکړ چې د ترکیې سترې محکمې له آیا صوفیا څخه د موزیم حیثیت واخیست. ښاغلی اردوغان ملت ته په وینا کې وویل چې په دې جومات کې د جمعې لومړی لمونځ به دوه اونۍ وروسته د جولای په 24 نیټه تر وشي. د فعالانو یوې ټولنې چې ډېره مشهوره نه ده دا قضیه محکمې ته وړاندې کړه. دا ټولنه وایي وروسته له دې چې عثماني امپراتور دوهم سلطان محمد په 1453 میلادي کال کې قسطنطنیا د بیزانس له کلیسا څخه ونیوله، آیا صوفیا یې په جومات بدله کړه او د هغه ملکیت و. د معاصرې ترکیې د بنسټ ایښودونکي مصطفی کمال اتاترک په واکمنۍ کې په 1940 کال کې آیا صوفیا چې هغه مهال جماعت وو په موزیم بدل شو. دا اقدام چې خورا زیات سیمبولیک اهمیت لري د امریکا، یونان او د ارتودوکس کلیسا د مشرانو لپاره لپسې او پراخو انتقادونو سره سره ترسره شو. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوښتل د خبرونې د راپورونو او تحلیل برخې ته ورزو. د مصالحې علي شورا له حکومت او طالبانو دواړو غوښتنه وکړه چې له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي
چې دا خوشی شي تر څو موږ بین الافغاني مذاکراتو ته لاړ شو، او هر کله چې دا خوشی شي موږ به له هغې وروسته ډېر ژر د بین الافغاني مذاکراتو د پیل شاهدان اوسو.
د دې موضوع په اړه یو تحلیلګر سره هم خبرې کوو. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي اداره وایي چې د افغانستان د وګړو شمیر هر کال شاوخوا 2% زیاتیږي. په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خپرو او د کابل چپ ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل د اوږدې مودې سیاسي ملګري ته د بند سزا کمولو غوښتنه وکړه. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. په افغانستان کې د غرمې 12:08 کېدونکې دي. د مصالحې علي شوراوي حکومت او طالبان دي نور له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي. د دې شوراویان نن ازادي رادیو ته وویل چې دواړه لوري دي له یو بل سره په انعطاف او همکاري ژر تر ژره د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره کړي. افغان حکومت ویلي چې 1592 هغه طالبانیان چې جرمي دوسیې لري نه خوشي کوي، خو طالبان وایي چې پر خپل دریز ولاړ دي او باید دغه بندیان خوشي شي. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړی له کابل په مستقیم تماس کې را سره ده. فیروزه جانې، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟ ډیره
زیاته مننه سالی ستاسو او قلمونو اوریدونکو ته سلامونه. د مصالحې علي شوراوی افغان حکومت او طالبان د سولې پروسې په ځنګړي ډول د بین الافغاني مذاکرات لپاره د خندونه نه جوړوي. دغه شوراویان خریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري د زر تر زر د بندیانو د خلاصون پروسه پای ته ورسوي.
د بین الافغانی مذاکراتو د پایل لپاره هیڅ لورې نه باید خنډ ایجاد کی، او طرفونه باید د بین الافغانی مذاکراتو لپاره زمینه سازی وکړي چې یو لاغو څخه د طالبان لوري د زرو تنو بندیانو او د افغان حکومت لوري د 5000 بندیانو خوش کیدل دي چې دا خوش شي تر څو موږ بین الافغانی مذاکراتو ته لاړ شو، او هر کله چې دا خوش شي موږ به له هغې وروسته ډېر ژر د بین الافغانی مذاکراتو د پایل شاهدان وسو.
سالیسه موږ هڅه وکړه چې د مصالحې علي شورا دغه غوښتنې په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چې تر ویره د بندیانو د خلاصون د پروسه پر مخ بیایي نظر هم واخلو، خو دوی د موږ پوښتنو ته تر دې دمه ځواب نه دی ویلی. طالبان بیا د دوی د غوښتنې په ځواب کې وایي چې دوی هم غواړي زر تر زره د بندیانو پروسه پای ومومي او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د زمینه برابره شي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په دریځ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی، او د خبره باید ټول هغه 15000 بندیان آزاد شي کوم چې دوی لیست له افغان حکومت سره شریک کړی دی. که څه هم افغان حکومت په دې اړه تازه څه نه دی څه وایي، خو وړاندې ویلي وو د طالبانو لوري د 15000 بندیانو د ورکړل شوي نوملړ له مخې 592 کسان به نه آزادوي. د دوی په خبره دا شمېر کسان بېلابېلې جرمي دوسیې لري چې د افغانستان د اوسني قانون او عدلي او قضایي سیستمونو له مخې آزادول جواز نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د 13 فبروري میلادي میاشتې په 9 نیټه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وشوه، په هوکړلیک کې راغلي چې افغان حکومت به تر بین الافغاني مذاکرات وړاندې د طالبانو 15000 او همدارنګه طالبان به د افغان حکومت زر بندیان آزادوي. په دې لړ کې تر دې دمه افغان حکومت 4015 کسان او طالبانو بیا 9 بندیان آزاد کړي دي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد څو شېبې وړاندې موږ ته وویل چې نن هم د دوی له لوري په دې شمېر کې البته 10 کسان یې نن آزاد شوي دي. بله سالی صاحب،
ډېر مننه د فیروزی عزیزی. په راپور کې مو وردل چې د مصالحې علي شوراوي حکومت او طالبان دي نور له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي. له کابله د پانتون استاد محمد شفیق امین را سره د ټلیفون پر کرښه دی. امین صاحب، تاسو هم خبرونې ته ښه راغلاست. څه فکر کوئ چې د بندیانو په تبادله کې د ځنډ دوام د سولې بین الافغاني خبرې څومره له ځنډ او خنډ سره مخامخ ولای شي؟
سلامونه تاسو ته او د نو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې یوازینی مشکل چې اوس د سولې بهیر یې هم سره مخامخ کړی دی همدغه د بندیانو مسله ده چې څنګه باید خوشي شي. لکه څنګه چې تاسو په راپور کې دا خبره مطرح شوه، د مصالحې عالي شورا هم دغه مسله د حکومت نه البته د یو غوښتنې په توګه مطرح کړې ده. اما مسله دلته ده چې ولې حکومت یو تعداد بندیان نه خوشي کوي او همداراز د سولې د مصالحې عالي شورا ټینګار کوي په دې بحث باندې. ګوري حکومت یو احساس کوي، فکر کوي چې په دې رابطه ځینې مسایل پرې تحمیلېږي او د بندیانو داسې خوشي کېدل د حکومت په ګمان او په تعبیر باندې د طالبانو دریځ پیاوړی کوي په بین الافغاني مذاکراتو کې. له همدې امله زه فکر کوم حکومت مقاومت کوي او غواړي چې هر څه چې په قطر په کلی کې ذکر شوي وي بندیان خوشي نه شي. له بل لوري د امریکا حکومت یو څه بیره لري چې دغه د سولې روان بهیر په چټکتیا سره په مخ ولاړ شي او په همدې منظور باندې د مصالحې عالي شورا همغږي لري له امریکې د حکومت سره او حکومت فکر کوم په دې برخه کې لازمه همغږي نه لري. زما باور دغه دی چې حکومت باید د قطر د اوکرایین سره هم د طالبانو بندیان خوشي کړي او د دې نه ویره ونه لري چې د مذاکرې په بهیر کې، البته د بین الافغاني مذاکرې په بهیر کې، به د دوی دریځ کمزوری شي. حکومت ملاتړ لري په دنیا په کچه، په ملي کچه کولای شي دغه ملاتړ.
امیر صاحب، د حکومت اندیښنه هم دغه ده چې دغه څه کم 600 کسانو په اړه لانجاسته چې دوی جرمي دوسیې لري، نو په هغو طالب بندیانو کې چې مخکې خوشي سوي څه فکر کوي چې آیا ټول له جرمونو پاک و؟ که داسې نه وي نو له هغوی سره به د کوړیو جرمونو حساب کتاب څنګه کیږي؟
زه فکر کوم چې دغه د عدالت بحث تر ډېره پورې د قطر د وکلیک تر سوري لاندې راغلی دی او هغه څه چې د افغانستان قوانین ایجابوي موږ نشو کولای چې د عدالت بس په سوله کې پر مخ بوزو. د بندیانو خوشي کېدل شک پرته یو حقوقي بهیر نه دی، یو سیاسي بهیر دی او هغه د قطر د وکلیک تابع ګرځېدلی دی. نو زه فکر کوم چې افغان حکومت مقاومت هم تر ډېره بې ځایه دی او اساسي ستونزه لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړه دا نه ده چې دغه بندیان یو لړ حقوقي او امنیتي ستونزې لري. اساسي ستونزه دا ده چې حکومت احساس کوي چې د قطر د وکلیک ځینې مسایل په دوی باندې تحمیلېږي او دوی به په یو کمزوري دریځ باندې د بین الافغاني مذاکراتو تداخلېږي. خو زما باور داری چې حکومت باید دغه ویره ونه لري. حکومت لازم ملاتړ لري په نړیواله کچه، په سیمه ایزه کچه او په ملي کچه. لغې پشتوانې نه باید په ګټه اخیستنې سره بین الافغانی مذاکراتو که قوی دارید بانده داخل شید.
بله امین صاحب
د حکومت لیکنه تر دې راځي.
بله امین صاحب، به حکومت د خپل دریز زد پیاوړتیا لپاره 13 اونۍ په کابل کې درې آنلاین کانفرنسونه وکړل چې د سیمه ایز او نړیوال اجماع په اړه یو کانفرنس د غرض بل درې اړخیز کانفرنس او په درې مغه که هم په هغو کې د بین الافغاني خبرو د پایل پر امکاناتو باندې بحث وسو. څه فکر کوي چې ستونزې راکمې نسبه یو حد پورې؟
د افغانستان په سولې په بهیر کې افغان حکومت په نړیواله کچه او په سیمه ییزه کچه خورا زیات ملاتړ لري او له همدغه ملاتړ نه په ګټه اخیستنې سره کولی شي چې دوی د سولې په روان بهیر کې خپل دریځ پیاوړی کړي. په دې کې شک نشته چې حکومت د سیمه ییزو هیوادونو سره او له نړیوالو سره ډېر زیات مشترکات لري د طالبانو په تناسب. نو زه فکر کوم چې له دې اړخه د حکومت ستونزې تر ډېره پورې حل دي، اما د حکومت پیره دغه ده چې که د قطر حکلیت هو به هو څنګه چې رامنځته شوی دی تطبیق شي، دوی ویره لري چې ښایي یو لړ کمزوري رامنځته شي د دریځ د سولې په مذاکراتو کې. زه خپله په دې باور یم چې حکومت باید دا ویره ونه لري، حکومت دې بین الافغاني مذاکراتو ته په جرات ولاړ شي او هغه مسایل چې د اختلاف وړ دي له شک پرته جګړه پرې روانه ده اواد بین الافغاني مذاکراتو کې بحث وشي او هلته د حل لاره پیدا شي.
ډیره مننه. په کابل کې د پوهنتون استاد محمد شفیق امین و چې د بندیانو د تبادلې پر سر دغه راز د بین الافغاني خبرو په وړاندې د پرتو ستونزو او خندونو په اړه را سره خبرې کولې. د مصالحې علي شوراوي حکومت او طالبان دي نور له ځنډ او خند پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اقتصادي خبرونه له ناجي صاحب خبري.
د کندهار په دامن ولسوالۍ کې د کپروزنې یو ستر فارم ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه فارم د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروژې لخوا د دامن ولسوالۍ د انارباغ قلچې په سیمه کې جوړ شوی. نوموړي وویل چې دغه فارم په 2 جریبه ځمکه کې د 6.3 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ شوی. یاد فارم په هیواد کې د کپروزنې تر ټولو لوی فارم دی چې د کبانو د 2 میلیونه بچیو د لنی ورتیا لري. کندهار له هغه ولایتونو څخه دی چې د کبروزنی ډیر فارمونه لري. په کندهار ولایت کې د کبانو د غوښې د تولید کلنی ورتیا څه باندې 6000 ټنه ده. باید ویل شي چې د کندهار په ولایت کې د کبانو د بچیو د پالنې په برخه کې د فارمونو په جوړولو کې پانګونې په پراخېدو دي. نړیوال بانک له افغانستان سره 200 میلیونه ډالره بلاویوازه مرسته وکړه. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدین ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې له کرونا ویروس سره د ټولنیزې اقتصادي مبارزې په هدف ترسره شوې. نوموړي وویل چې 100 میلیونه ډالره یې د نړیوال پراختیایي ادارې تر چتر لاندې پلی کېږي. د مالی وزارت وایي افغان حکومت به دغه مرستې د پالیسیو د پیاوړتیا، اقتصادي وضعیت ښه والي په موخه ولګوي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ، زر ایراني تومن 40 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1430 افغانۍ.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. په منسنه کې د غرمې 12:03 او سم یو بهرنی مسله راغله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په تیرو انتخاباتو کې خپل یو مهم لاټړی چې ټاکل شوی و په 4 ورځو کې زندان ته ولاړ سی برای کړ. رابرټ سټون په 3 کاله او 4 میاشتې بند محکوم شوی و او ټاکل شوی و چې روانه اونۍ کانګرس ته د درواغو ویلو په جرم زندانی سی. تفصیل له احمد شیبر څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ راجر سټون له زندانه راوګرځاوه او یې ویل چې سټون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د پلمې قرباني وو. سټون د اوږدې مودې په مخه له ټرمپ سره په سیاسي ډګر کې نږدې پاتې شوی دی. کله چې اساسو جرګې دا مسله څېړله چې د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې روسیې د ډونالډ ټرمپ د ګټلو لپاره هڅې کړې دي که نه دي، پر سټون د درواغو تور پورې شو او بیا وروسته د 3 کاله او 4 میاشتو بند حکم پرې وشو. د جمعې په ورځ سپینې ماڼۍ په یو بیان کې له زندانه د سټون د ګرځېدو خبر ورکړ. ټاکل شوی وه چې څو ورځې وروسته تر دې زندان ته لاړ شي. په بیان کې راغلی دی چې راجر سټون ځورېدلی دی، له ده سره عادلانه چلند نه دی شوی، او په دې قضیه کې ډېر نور هم شته او راجر سټون اوس آزاد دی. ټاکل شوی وه چې 68 کلن سټون د جولای په 14 په جورجیا کې فدرالي زندان ته د هغې سزا لپاره واستول شي چې په فبروري کې ورته اعلان شوې وه. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلی دی که چېرته سټون زنداني شوی وای، دی به له جدي روغتیایي ستونزو سره مخامخ شوی وای. په بیان کې ویل شوي دي چې د روسیې د مداخلې په موضوع کې تحقیقات په رسنیو کې د کیڼ اړخ او د هغه د متحدانو هڅه ده چې د ټرمپ ولسمشرۍ د کمزوري کولو لپاره یې کوله. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې په بیان کې څرګنده شوې ده چې کله هم د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یا د ټرمپ د ادارې او روسیې ترمنځ په پټه کوم جوړ جاړی نه و. دا د هغو یو خیالي جوړ شوی تصور و چې نه یې شوی کولی چې د 2016 کال د ټاکنو نتیجه ومني. د سپینې ماڼۍ په بیان کې دا هم ویل شوي دي چې ځانګړي سلاحکار رابرټ مولر چې 2 کاله په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تور تحقیقات وکړل او څه یې ونه موندل، نو سټون د تحقیقاتو پر مهال د خپل چلند په تور تورن کړ. د دې لپاره چې دا تحقیقات بې بنسټه و نو ښاغلی سټون په زندان ته نه ځي. د 2019 کال په اپریل کې چې مولر د خپلو څېړنو کوم راپور خپور کړ، د 2016 کال په انتخاباتو کې په څو مواردو کې د روسیې د مداخلې په اړه توضیحات پکې و، خو په دې برخه کې د روسیې د مداخلې کره شواهد ترلاسه نه کړل. کوم فرمان چې ولسمشر ټرمپ د سټون په اړه صادر کړی دی، په دې کې ښاغلی سټون یو مخبرات نه دی اخیستی. البته دی به بیا محاکمې ته مخه کوي، خپل بشپړ سپیناوی به کوي او براعت به اخلي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر ګڼو مسایلو اوریدونکو سمیسنه راستولې دي. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکي افغان حکومت او طالبان باید ژر د بندیانو پروسه خلاصه کړي چې د سولې خبرو ته زمينه برابره شي. شپه جان زدران د خوست له ندر شاکوټ څخه لیکلي چې د بندیانو پر سر دومره جنجال روان دي، نور خبري به په شل کال کې هم خلاصې نه شي. تازه خان سمسور لیکلي چې له بیوازلو سره د مرستې پیسې په سم ډول نه مدیریت کیږي او مالدارو کسانو ته پلاس ورزي. او ذاکر شیخ له اسدآباد لیکلي د پکنړ کې د منګي برېښنا بند جوړې ډیر مداسبې خوالی صاحب د پرنسلو لپاره سبا سبا کوي، لا معلومه نه دي چې دا به کله پرنسل کیږي. ورزو د زینو راپورونو برخې ته د افغانستان معلومات او ایسای ملي اداره وایي چې د افغانستان د وګړو شمیر هر کال شاوخوا 2% زیاتیږي. نن د وګړو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. نور حال له دیوی نادر څخه.
په داسې حال کې چې کرونا وایروس په نړۍ کې د وګړو د شمیر په پراختیا منفي اغیز کړی دی، د معلوماتو او احصایې ملي اداره په افغانستان کې په کلنی ډول د وګړو د شمیر زیاتېدو خبر کوي. د دې ادارې ویاندې روبینا شهابي ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د افغانستان د وګړو شمیر له 2.5 میلیونه اوښتی دی.
د 1999 کال د وګړو شمیر پایلې ښیي چې د هیواد وګړو شمیر 2.9 میلیونه دی او افغانستان د سویلي آسیا هیوادونو په پرتله د وګړو د ډیروالي شاهد او دغه هیواد هر کال په تخمینی ډول شاوخوا 2% د وګړو ډیروالی لري.
اغلی شهابی زیاتوي د افغانستان د 2.5 میلیونه وګړو له ډلې 16.8 میلیونه سړي او 16.1 میلیونه ښځې دي، چې سړي 50% او ښځې 79% جوړوي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د ښاري وګړو شمیر 8 میلیونه، د کلیوالو شمیر 23 میلیونه او د کوچیانو شمیر 1.5 میلیونه کسانو ته رسیږي. د اداره وایي په 1999 کال کې د کابل میشتو شمیر څه د پاسه 15 میلیونه او 2 لک کسان دي. افغانستان څه د پاسه 2.5 میلیونه وګړو درلودو سره د نړۍ د بېوزلو هیوادونو له ډلې ګڼل کیږي. د افغانستان د اقتصاد وزارت شمیرې ښیي چې د افغانستان له 50% زیات وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د افغانستان د کار ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی په دې اړه وایي
افغانستان کې بیوزلی او وزګارتیا شته. اوس مهال شاوخوا 2 میلیونه خلک وزګاره او کار ته اړتیا لري.
بیوزلی، بیکاری او ترڅنګ نامنی د دې لامل شوی چې یو شمیر افغانان هیواد پریږدي او نورو هیوادونو کې کډوال شي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي اوس مهال د دغه هیواد له 6 میلیونو زیات وګړي بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې ژوند کوي. په دې اړه د دې وزارت ویان عبدالباسط انصاری وایي
جګړې روانې دي او موږ اوس مهال شاوخوا 15 میلیون مهاجر لرو. په اکثریتو هیوادونو کې مخصوصا زمون ګنش میر افغانان په دواړو ګاونډوي هیوادونو کې ژوند کې په ایران او پاکستان کې مخې مونږ 3 میلیون بیجاسو هیوادوال دلرود اوس شاهدان دي 2 میلیون بیزاسیو یستو.
په ورته وخت کې یو شمیر افغانان په برېښنایي تذکرو کې د مور نوم لیکلو په مخه په ټولنیزو رسنیو کې نوم می چیرته دی کمپاین پیل کړی دی. د افغانستان سنتي ټولنې کې په تذکره کې د مور نوم زیاتول یو بې ساری کار دی. د افغانستان بشر حقونو سازمان مشر لالګل لال وایي په تذکره کې د مور نوم لیکلو موضوع باید د احصایې په قانون کې ځای شوی وای.
د نفوسو د قانون په جوړولو وخت کې که چېرته همدغه مسله که د چا خوښه وه راپورته کولی راپورته شوې وی د دې لپاره عدالت خواهي شوې وی نو ممکن یو اصولي به و.
د افغانستان خواله رسنیو کې نوم می چیرته دی کمپاین 3 کاله وړاندې پیل شو چې موخه یې رسمي اسنادو کې د ښځو نوم ثبتول وو. خو د دې کمپاین یوه کمپاینره هدا رها وایي دوی سږ کال په برېښنایي تذکرو کې د مور نوم لیکلو په موخه دا کمپاین یو ځل بیا پیل کړ.
مونج غوارو چې زمونج مور نوم په هویت تذکره کې بلکل شي او مونج غوارو په ټولو ته ووایو چې په ښځو مستقله هویت ومني.
د افغانستان د معلوماتو احصایې ملي اداره په داسې حال کې افغانستان کې د وګړو ډېرېدو خبر ورکوي چې په وروستیو 3 میاشتو کې په نړۍ کې د کرونا وایروس له امله په 100,000 کسان مړه شوي دي. افغانستان هم له دې زیان په امان پاتې نه شو او د کووید-19 ناروغۍ له امله 100,000 کسان مړه شول. د افغانستان عامې روغتیا وزارت امیندوارې ښځې خپلې روغتیا ته د پاملرنې په موخه په زیږون کې واټن راوستو ته هڅولې دي. که څه هم حکومت تل خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو خبره کړې خو یو شمیر افغان کارپوهان په حکومت نیوکه کوي چې حکومت نه دی توانېدلی چې د دغه هیواد 2.5 میلیونه وګړو ته لازم پروګرامونه جوړ کړي. د پوهنتون استاد سیف الدین سیحون وایي په دغه هیواد کې 50% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ده په خبره د وګړو په زیاتېدو سره حکومت باید بېلابېلو برخو کې ځانګړي او کره پلانونه ولري. د لومړي ځل لپاره په 1989 کال کې د ملګرو ملتونو له لورې د جولای 11مه د وګړو نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. دا ورځ د پایداري پراختیا او د بشري نسل لپاره د ښه راتلونکي په موخه ښه فرصت ګڼل کیږي. دا نیټه د 1989 کال د جولای د 11مې نیټې یاد تازه کوي چې هغه کال د نړۍ د وګړو شمیر له 15 میلیارډو واوښت.
د دیوی نادر راپور مو واورید. اوس به ناجیه صافی راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې.
ویسا ورځپاڼه لیکي افغان حکومت تېره اونۍ له ځینو بهرنیو دولتونو او بین المللي سازمانونو سره پر 16 مجازي غونډې وکړې او حکومتي رسنیو ویاندویانو او شنونکو دا یوه ستره بریا او د افغانستان سولې په برخه کې د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع رامنځته کولو لپاره یوه کامیابه هڅه وبلله. خو د ویسا په خبره په واقعیت کې څرنګه چې د دغو غونډو شکل مجازي او غیر واقعي او ماهیت هم غیر واقعي و. د سرمقاله لیکونکي په باور دغو غونډو ته په داسې حال کې تبلیغات روان دي چې د جنگ اور تر بل هر وخت تود دی او افغان حکومت عملا د طالب بندیانو له خوشي کولو جنجالي معامله جوړه کړي او په دې ډول یې د بین الافغاني مذاکراتو پیل له نامعلوم برخلیک سره مخ کړی. په سرمقاله کې راغلي له بلې خوا ولسمشر غني چې له کورنۍ جګړې خلک ویروي دا چې په هر بمباری کې هر چاپه او عملیاتو کې طالب او عام خلک وژل کېږي دا څوک دي. دا چې د ده د جنگ وزیرانې د مړیو هر ورځ غټ غټ ارقام په افتخار وړاندې کوي دا څوک دي. دا چې د هغوی خلاف ځوانان د جنگ مخاتونو ته لیږي دا څوک دي. سرمقاله لیکونکي پوښتنه کړې ایا موږ همدا اوس عملا د پردیو په نوکرۍ کې په یو ککړه بې مفهومه او بې پایه کورنۍ جګړه کې ښکیل نه یو؟ هیواد دولتي ورځپاڼې خپله سرمقاله په دې ټکو پیل کړې په پردۍ جګړه کې د افغانانو ستره بیه وړاندې راغلي. د طالب او ترهګرو پر مټ د افغانانو ترڅنګ د امریکا او ناټو ځواکونو د وژلو لوبه او د روسیې پلان په امریکا کې حساسیتونه راپارولی دي. سرمقاله کې راغلي له دې سره د ولسمشر ټرمپ هغه پلان دړې وړې شو چې وغوښتل یې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او د بل کال تر پایه ټول ځواکونه ترې وباسي چې امریکا به په افغانستان کې خپل حضور دوامداره وساتي او له روسیې او ایران به د غچ اخیستلو هڅه وکړي. کانګرس به د امریکا د کلنۍ دفاعي بودیجه تعدیل او په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو د حضور موده تمدید کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د بهرنیو ځواکونو د پوځي حضور دوام د روسیې ایران او نورو دښمنو لوریو او کړیو فعالیتونو او مخالفینو ته دا فرصت برابر کړي چې امریکا او ناټو سرتیرو ته د وژلو لپاره نور هم د طالبانو او ترهګریزو ډلو ځواک اختلیکړي. او هشت سوبرس پانی د خپل یو سرنیز ریپورت پر بنسټ د قرنټین په ورځو کې د وچه ډوډۍ د ویشلو پر مهال د میلیونی فساد څخه پرده پورته کړي. وړاندې راغلي د هیواد په اکثر ولایتونو کې د وچه ډوډۍ میلیونونه پیسې د خلکو د دسترخوان پر ځای د فاسدو او زورواکو شخصي جیبونو ته تللي. سرمقاله لیکي که څه هم حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره بیلابیلې ادارې رامنځته کړې، خو په وینا یې کومه لاسته راوړنه نه لري او پیسې هایفومیل شوي دي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې ټینګار شوی چې حکومت باید له فساد سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړي او په لویه کچه د فاسدو کسانو لاسونه رالنډ کړي.
دولس نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له اسدالله لودین ناوري.
د مرکزی استخباراتو سی آی ای په خوانی مشروای کې طالبانو ته د روسیې لخوا د انعام ورکولو ادعا ثابت شي، امریکا به د روسیې په وړاندې جدي اقداماتو ته اړتیا پیدا کړي. لیون پنیتا ویلي دغه اقداماتو کې پر روسیې شدید بندیزونه شاملېدلی شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو تیره اونۍ په 14 ولایتونو کې درویشت ملکیان وژلي او 45 نور یې ټپیان کړي. دغه ادارې نن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، افغان حکومت په وار وار له طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کړې، خو د دوی په ټکو طالبانو د بېګناه خلکو وژنې ته دوام ورکړی. بل ورته طالبان وایي نن یې په غور ولایت کې له خپل زندانه 18 پولیس او پوځیان خوشې کړل. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، دغو کسانو ته یې د سفر لګښت ورکړی او خپلو کورنیو ته یې لیږلي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د جولای په 10مه یو ځل بیا په ټوله نړۍ کې په بېسارې شمیر د کووېډ 19 ناروغۍ د نویو پیښو راپور ورکړ. دبلیو ایچ او وایي تر ټولو زیاتې پیښې د امریکا په وچه، هندوستان او جنوبي افریقا کې رامنځته شوې. او د استانبول آیا سوفیا موزیم چې د نړۍ د نامتو تاریخي ودانیو له ډلې وو په جماعت بدل شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون جمعه د جولای په 10مه نیټه دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د ترکیې سترې محکمې له آیا سوفیا څخه د موزیم حیثیت واخیست. ښاغلي اردوغان ویلي په دې جماعت کې د جمعې لمونځ به دوه اونۍ وروسته د جولای په 24مه نیټه وشي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول آزادي راډیو واورید دي، او نورو خبرونو تفصیل د آزادي راډیو پر وی پانه لوستلای سي چې آزادي راډیو ډاٹ کام یا هم آزادي راډیو ټکی او ار جی دي. 25 کاله مخکې د بوسنیا سر پاوز تر اته زر زیات مسلمان بوسنیایي سړي او هلکان وژل. دا په اروپا کې له دویم نړیوال جګړې وروسته تر ټولو بده ډلې زوژن و. په دې اړه ځنګړي راپور د آزادي راډیو پر ویب سټ لوستلای سي. په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان ونیز پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنکی موتاش ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي د نشئی موادو د کاچاکو مافیایي ډلې بیروزګار ځوانان د نشئی موادو د کاچاکو لپاره استخداموي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې لسګونه کیلوګرامه کیمیاوي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګری ازادي رادیو ته وویل له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې عملیات وکړل چې د امونیم کلورایډ په نوم 50 بوجۍ کیمیاوي مواد ونیول. دا کیمیاوي مواد په یو کور کې پټ ایښودل شوي او په پام کې و چې د ننګرهار ولسوالیو ته قاچاق او بیا د نشئی موادو په جوړولو کې کار ځینې واخیستل شي. د دې کیمیاوي موادو د ساتلو او قاچاقو په تور دوه نفر نیول شوي او د څېړنو لپاره کابل ته وړل شوي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته تر دې شو ډیر توران کسان معرفي شول. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته ویل شپږ دیشتنه چې د امنیتي ادارو لخوا د نشئی موادو په 25 ټوپیخو کې د لاسلرلو په تور نیول شوي د څېړنو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته معرفي او د دوسیو څېړلې پیل شوي دي. د یادونی وړ ده چې تیره اونۍ ابتدایه محکمې په خپله غونډه کې د نشئی موادو دوه قاچاقونکي په 5 کالو بند او د دې ترڅنګ د استیناف محکمې هم شپږ تنه له څلورو کالو څخه نیولې بیا تر پنځو کالو پورې په تنفیذي بند باندې محکوم کړل. په کابل ښار کې زرګونه نشئی ګولۍ او تر لسو کیلوګرامو ډیر نشئی مواد ونیول شول. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فرامرز فردوس د سرطان د میاشتې پر 19مه نیټه ازادي رادیو ته ویل ل نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په څلورمه ناحیه کې دوه جلا جلا عملیات وکړل. د لومړی عملیاتو په نتیجه کې 300 کیلوګرامو ډیره خیخه او د دوهمو عملیاتو په نتیجه کې د ټابلیټ کا په نوم 2450 نشئی ګولۍ ونیول شوې. د دې نشئی موادو د قاچاق او خرڅلو په تور دوه تنه نیول شوې او ل نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې نیمروز ولایت ته د 100 لیټرو خیخې د قاچاقو مخه ونیول شوه. د نیمروز د امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په زرنج ښار کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 13 لیټره مایع خیخه ونیوله. دا خیخه په یو باروړونکي موټر کې پټه کړل شوې وه. د دې نشئی موادو د قاچاقو په تور څوک نه دی نیول شوی.
مرسلین ارسلا او چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د نشئی موادو د کاچاکو مافیایي ډلې بیروزګار ځوانان د نشئی موادو د کاچاکو لپاره استفاده کوي.
That the post-COVID-19 world will be a poorer world.
تر کووید 19 ناروغي وروسته باندې ډیر بیوزلوي. تر کورونا وروسته به پر اقتصادي وده باندې ډیر ناوړه اغیزې وشي.
د هلمند ولایت لداسي یو چا سره مرکه لرو چې لکلونو راهیسی په خپل ځمکه کې کوکنار نه کوي.
ډایرکټ سره کوي د اروینه انټي ورکی یا پر داخل باندې سره لیبل وینې چې زیږي.
په یو راپور کې باوري چې په روزګان ولایت کې یو موتاد خپل وکلنه لور د هیروینو په بدل کې پلورلې ده.
ما راښنې ممنه په سر باندې ورکړې ده. ما ته زړه زور نه راکې چې ما ښنې ممنه کده ورکړې ده راوایلې لبی غوړ په سر یې وکړل.
د عزیز په نوم یو متاد وای چې نشي له ټولي سرمایې څخه خلاص کړم.
کور کې به مرته چني کوم چې باندې براو ته ما ذاتی بم طاقت نه کېده.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
راهنما والا د خدای خوار کی زمون کور ډیر بد سړی ته ور کړی دی.
څنګه بد سړی ته؟
بیا به ورسته درته وایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړی چاره وکم.
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو په خبرداري پیلو چې وای کاچاکون کې او تر هغه ډلې هغه ځوانان د نشئی موادو د کاچاکو لپاره استفاده کوي چې د کرنټین له عمله بیروزګار سوي دي. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشئی موادو سره د مبارزې ادارې مشر میرمن گادا وایي چې همدا اوس مافیایي ډلې بیروزګار ځوانان استفاده کوي د هغوی په وسیله په افغانستان کې تولید سوي نشئی مواد نړیوالو بازارونو ته کاچاکوي او بیا له دې لارې ترلاسه سوي پیسې په مستقیم ډول د ترهګرۍ لپاره لګوي. ملګری ملتونو له دولتونو څخه غواړي چې تر کرنټین وروسته خلکو ته کارونه پیدا کړي او په دې ډول ځوانان د مافیایي ډلو لچل او فریب څخه راوګرځوي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې د نړۍ په هر وسلو کې 8 ځوانان په غیر رسمي کارونو بوختي او د ورځنیو مزدورانو په ډول کار کوي چې ډیری د کورونا او کرنټین له امله بیکاره شوي دي. د نړیوال بانک د سروې لمخې د دې ځوانانو د بیروزګارۍ په نتیجه کې په نړۍ کې 1.5 څخه نیولې بیا تر 100 میلیونو پورې خلک له فقر او بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو سره د مبارزې ادارې مشر میرمن گادا ویلې له ترهګرۍ سره د مبارزې د نمانځنې کانفرنس ته په خبرو کې ویل چې د نشئی موادو قاچاق کوونکي ډلې د ځوانانو له بیروزګارۍ څخه ګټه اخلي او هغوی د نشئی موادو د قاچاقو لپاره په کار ګماري.
That the post-COVID-19 world will be a poorer world.
تر کووید 19 ناروغي وروسته باندې ډیره بیوزلوي. تر کورونا وروسته به پر اقتصادي وده باندې ډیره ناوړه اغیزې وشي. سولې او امنیت ته به تهدید پیښ کړي. له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې په لاره کې به خندونه جوړ کړي. ترهګر د نشئی موادو له قاچاق او نورو ناروا لارو څخه پیسې ترلاسه کوي. د دې لپاره چې تر کورونا وروسته نړۍ له ترهګرۍ څخه وژغورو، د تارتیا د چې د جګړې لیکو ته د ترهګرو ډلو له خوا د ځوانانو د جلب او جذب مخه ونیسو او د ترهګرۍ مالی سرچینې وچکړو. یو ان او ډی سی د دې کار لپاره په بیلابیل غوړو هیوادونو کې روزونکي یا ټرینران استخدام کړي چې په افغانستان کې د هیروینو د قاچاقو مخه ونیسي او په دې هیواد کې د ترهګرۍ مخه ډب کړي.
ملګری ملتونه له دولتونو څخه غواړي چې تر کرنتین وروسته پر کارموندنې تمرکز وکړي او په دې ډول ځوانان د مافیایي ډلو له چل او فریب څخه راوګرځوي، ځکه د انسانانو قاچاق ډلې د نشئی موادو له قاچاق کوونکو سره په ګډه له ځوانانو څخه د نشئی موادو د قاچاق لپاره ناوړه استفاده کوي. په افغانستان کې هم د کرنتین له امله بیکاری ډیره شوې ده، خو د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د بیکاری په اړه هیڅ ډول رسمي شمیرې نه دي خبرې کړي. د ولسی جرګې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی خالد مومند وایي که په افغانستان کې د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق، بیکاری او بېوزلۍ لوړ ګراف ته وګورو، د نشئی موادو د قاچاق مافیایي ډلې په اسانۍ سره کولای شي چې ځوانان د نشئی موادو د تولید او قاچاق لپاره استخدام کړي.
په افغانستان کې خو هم د مخدره موادو کاروبار ډېر ده، واقعیت ما په اندازه به دومره به زیات نه وي او نوي جذبه په دا حصه کې دومره نه وي، خو کله هم د قرنطین مسله وغځول سي به اخره لاره ورته هغه جوړیږي، ځکه چې اوس د پاسونه بندې، مکتبونه بندې، اکثره کاروبارونه بندې، خو اصلا که دا قرنطین ورځ تر بلې زیات سي امکان دې اخر باندې موضوع ته مخه کوي، ځکه د بیکارۍ حد زیات شوی ده.
د افغانستان په لویو ښارونو کې د کورونا او قرنطین له پیل سره سم جرمونه ډیر شوي دي، اندا چې د کورنیو چارو وزارت په کابل کې داسې اعلانونه خپروي او له عامو خلکو څخه غواړي چې د مجرمینو په نیولو کې له حکومت سره همکاري وکړي.
مرسلین ارسلا و چې د نشئی موادو قاچاقو ته د بیروزګار ځوانانو د هڅولو په اړه راپور راوړاوه.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري. د روزګان ولایت اوسیدونکو خاتمه وایي چې میړه یې لور د هیروینو په بدل کې خرڅه کړي او 25 کلن سړی ته یې په نکاح کړی ده. د روزګان ولایت د ښځو چارو ریاست د دی پیښې په تایید وایي چې په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډیرو پیښو تر شا د نشئی موادو د معتادینو لاس دی. په دې اړه به نور جزئیات زموږ د همکار شریف الله شرافت په راپور کې واورو.
دا 15 کلنه خاتمه د چله خپل 15 ماشومانو سره د ترنکوټ شار په وڅند کې په وختي ناو کندواله کور کې وسیږي. دا خاتمی خاوند نکی بولا لګټي وټیل ویدلې او لاس کال کې ریچ په نشي توکو وخت سوې دي. خاتمی ازادي راډیو ته ویل چې خاوند دی وکلن لور په شپږ لکه پاکستانی کالدارو پر داسې چا خرڅ کړي چې هغه بل شزه هم لري. دا وایي خاوند دا کار ځکه کړي چې په دې پیسو ځان ته نشي مواد درانیسي.
ماکشنی لور د زما اولاد زما زر په خوږی دی د چرای او یو ټکی می دوه نشي نه راته راوړي چې زه وخرم نه می دایال روزان استا نه می دایال پالن استا او دا لور ته مزر نه نک په اړه ولې ضرر به مشي سي د خیر به مکتب ول ما مکتب زر نه وځم مکتب ولې پا یدا لا نه دا ور کړی سو شپې ته سو دا ور ما ته ور کړی انا سن چې غار بغار مال زم ولم دې دم بغار چې غار واله دی ول مور زه چات ور کړی.
خاتمی ازادي راډیو ته ویل چې خاوند دی اوس د پلورل سوي لور پیسې د نشو په لار کې بایللی او اوس غواړي چې د دې بل 15 میاشتنی لور هم خرڅ کړي، خو وايي دا به هیڅ کله د دې کار اجازه ورنه کړي. دا وایي زما لور انسان ده او حق لري چې د انسان په څیر ژوند وکړي.
خلق زغلی ور ازغلی و زما لواده بل اس راکی ګر د ورباره خړلې دی هغه خلی دا راس بیا یې زه تمام شپه ناس د چغار بغان در سره پر ناس ز جړم سوچ نوم خدای زما لور سره زما در د لاس د موټه سو وېستله ما به یو درس پوهلې ما به یو مکتب پوهلې ما به سبق پوهلې وای دا ښنی مومن نه د کوم خو دا راس بیا یې
د خاتمی وکلن لور ګلغټی نمیږي. دا وای نه دا او نه مور خبره و چې فلاری خرڅ کړي ده. ګلغټی وای زغواړم د نور انجونو په شان شونځي وایم.
زمان خوشاله نو اوس خبره
سوله
ما دا مکتب
مخه دا یوازې خاتمه نه ده چې موته د خاون دی ژوند ورته تاریخ کړی دی، بلکې په دې ولایت کې لسګونه نوري داسې میرمنې هم ستا چې د موته د میړونه د لاسه د ګڼ شمیر ستونزو سره لاس او گریوان دي. د ورزګان ولایت د شوزو چارو ریاست رئیس رڼا سمي او په هم ازادي راډیو ته ویل چې د موته د میړونه لاسه د شوزو پاړاندیش نه لري.
خپل د شزو پرمندګي باندې دا خبرې کوم چې ډېر قضیه د توتريخوال چې مشتراغلي دي او د شزو چارو ریاست هغه قضیه ثبت کړې دي او خواندي دلته ورسوي دي د ټول د دې منبع او منشأ دغه بخش ترازی چې زموږ ورونو په نشې توګو باندې اختای هغه سکتورونه چې په دې بخش کې کار کوي موږ د غوی لپاره پیشنهادات طرح پلانونه وړاندې کړې دي حتی مرکز سره هم دا موضوع مشارکه کړې ده په دې که ډیر برنامه زموږ د تطبیق پر حال دی او ډیر د دې بعد ان شاء الله به تطبیق سي.
روزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې نه یوازې ډیر کوکنار په کښې کې کرل کیږي بلکې ډیر متعدین هم لري او ورځ په ورځ پسې ډیریږي، خو د متعدینو لپاره د درملنې مرکز په کښې کې نشته.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای سي. اوس لې وداس چا سره مرکه لرو چې پریمانه زمکی لري خو کوکنار نه کوي. د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکو شرف الدین سره لدی چې پریمانه زمکی لري خو بیا یې هم له څو کالو راهیسې په خپلو ځمکو کې کوکنار نه دي کرلي. دا چې په دې کار سره یې څومره ګټه کړې او تر پخوا یې ژوند څومره ښه سوی دی، په دې اړه مې له نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتله چې ولې په خپلو ځمکو کې کوکنار نه کوي.
پخوا چې موږ سیاره کرل ته کالي څه بیخي ډېر وه، د خپل مالي لګښت ډېر سړي نو په پوره کول کم چې مصرفونه پسې وه. نو کله چې موږ شاوخوا وکتل په وطن کې، مخکې پخوا به په بسته ولسوالۍ کې یو یا دوه روینیان اوله پله وه، فعلا موږ په کورنۍ کې تقریبا د اکا زامن مو کېږي یا د اکا زامن داسې تقریبا د خاله زامن دغه شیان موږ ډېر لرو چې هغه اوس روینیان شوي دي په خپل وطن کې. نو دغه لامل و چې موږ پرېښول. بل اقتصادي لحاظ دغه مشکل دی چې تاریخ وکړې الهي افتونه ستا په کښې کې دولت څخه وام شته چې دولت به راځي ماتوي خارجان به دوا پاشي د دې څخه هم. نو دا ټول مشکلات وو او دا چې خبر به خپل غلام نه سو برابرولی، ځکه تاریخ به تاریخ ونه کړله او په خپل مځکې کې به موږ غنم کرلی نه و، بې برکته کښت هیڅ حاصل چا نه سو ترلاسه کولی. نو په همدې خاطر به موږ کښت پرېښوی او دا تاریخ څخه هم مخ واړوی.
هغه کوم بدیل کښت وسي تا ته یې ښه حاصل درکړل او د کوکنارو ځای یې ونیو؟
په وطنونو کې سړی ډېر ضرورت چې لري هغه غلې ته لري. نو د دې بدیل چې وو هغه غنم وه او بل باغچې وې، باغونه وه چې هغه د انګورو باغونه وه، د انارو باغونه وه او نور داسې ځینې میوجات وو چې هغه میوجات وه سپېلا تر دغو کوکنارو تر دا تاریخو ډېرې ښې پیسې جوړوي.
هغه مهال چې کوکنار دې کرل او اوس یې نه کرې، په حاصلاتو کې دې څه توپیر راغلی دی؟
پخوا چې مو کوکنار کرل ما تر کال به م ځان نه سو ایستلی، دوه مانه درې مانه څلور مانه تاریخ به کېدل، خو کله چې مو غنم یا بخچو کړې ده نو هغه حاصلات مو هر څه چې دي هغه ډېر بهتره دي او بل دغه پیسې نو کې برکتمنې دي. د تاریخو پیسې به داسې وي لکه د خمار پیسې، په خمار کې چې څوک پیسې وګټو نو کله به په هغه باندې مور شي په ژوند نه په مړېږي. نو د دې پاکو حاصلاتو پیسې چې دا ډېر برکتمنې دي، همدا چې سړی د مریضیو څخه هم خلاص شي، دغه تاریخ سړی کوي دا روینې انتي ورکي یا په داخل باندې خرڅ د بل وینه چې زبېږي، نو د بل د وینې څخه خامخا منفي تاثیرات ډېر لویږي. خپله په مریضۍ اخته کېږي، څوک په سرطان اخته، څوک په چیش اخته. کله پاک حاصل سړی وکړي لکه باغونه، باغونه یو باغ تقریبا دلته په وطن کې کالداري دي، په دې لکه څلوېښت لکه باندې اجاره دار راځي هغه باغ د اجاره کوي، خو د تاریخو پیسې بیا تقریبا پنځه لکه کالداري هم نه جوړي. هغه منطقه
هغه وخت چې پر خپل ځمکه دي کوکنار کرل، نو له کومو ستونزو سره به مخ وي؟
زموږ سره دا وام ډېر وو چې نن به راځي، سبا به راځي، تاریخ به ماتوي. او بل دغه چې هر کال په دغه پسرلي کې بارانونه کېدل نو هغه به ژلي راله، ژلي کېدل خصوصا تاریخ ته ډېر سخت تاوان کوي، ځکه تاریخ داسې یو شی دی دوی به د جنت هوا غواړي، یعنی نه به ګرمي وي پرده باندې، نه به یخ وي باندې، نه به پرده باندې ډېر باران وي، بس داسې یو معتدل هوا دی غواړي. نو هغه به داسې سو ژلۍ به راله تر نصف یې ډېره څخه بیا وړله، یعنی کله چې به دغه بلګونه جین شوه کړل د تاریخو هغه شیده چې به هغه به ټول په بلګو کې ووتل، بیا به کوکړۍ ته شی نه و پاته. په تاریخ کې هېڅ برکت نه و، سهار به مو وختي چې مالکې لمونځ وکړي یا به مو چای وچښلې ملا بڑو پوجی ته دملا درد بم ددوی دلا سوزه ک یو څوک سلور ساته 15 ساته مسلسل شین و حتما دملا درد پیشی ز خپل وز پیل دملا درد لرم دغه ک شرطو به څه خدای چې ګرد ورځم پوجی کوله او بل دا خبره چې اقتصادی مشکلات زمور د ډیرو په غوا چې دا دنه شو شپې به سړي په لاس کې به تقریبا 3 لک سلور لک روپی به د کمزور د کوچنی په لاس کې به په زورا او په سی به خو او تا بعد میاش بعد بیا ټول داسې نو چې د کال پورو مګیا کېدل نو دغه ټول لاملونه و چې موږ کورنی ټول په دې باندې کنا سره کړی چې باید تاریخ څخه مخ واړو او راسو یوازې هغه کښت وکړو چې هغه حلال وي لکه انګور نه او داسې نو
په جنو سیمو کې مافیایي ډلې او د مخدره موادو قاچاقونکي د ځمکو مالکان مجبوروي چې کوکنار وکړي تاسو څنګه
ولا دا خبره خوسته کې دا ډېر مهمه خبره ده چې حتمی به وي تاریخ کړی ځکه ځکه دا مافیایي کړی چې دا خپل د دې تاریخو قاچاقبران دي په سلو کې 90% چې هغه قاچاقبران چې هغه یو ځای بل ځای ته دا تاریخ انتقالوي او دغو په بدل کې دي ډېرې پیسې ترلاسه کوي کله چې دا تاریخ ټولېږي نو دوی پر جریب باندې تقریبا 200-300 تاریخ غوښتل هغه وخت چې تاریخ به لږ و پر جریب یې غوښتل کله چې تاریخ 150 بیا پر منونو غوښته په کال چې به ښه تاریخ سی و مثلا پخوا به دا په یو جریب باندې 2 منه کول نو په هغه وخت کې دوی پر جریب تاریخ غوښتي 200-300 به غوښته او کله چې بیا دلته تاریخ په کال باندې 16 پر جریب باندې 15 منه کول نو بیا به دوی پرمنونو باندې غوښته پرمنه بیا 200-300 غوښته نو هغه هم یوازې خپل ګټه کتل او خلک یې جبري کول دي چې تاریخ وکړل شي د مجبوریت پر اساس باندې ډیرو خلکو کړل ته تاریخ سی وکنه خو دا هغه خپل فیصدي پکښې کړو خپل فیصدي اخته
لکه چې دی پزمکه کې د کوکنارو کښت بس کړی څه ګټه مو کړې ده
کله چې مو د کوکنارو کښت بند کړی دی الحمدلله د خدای شکر ادا کوم چې مریضانه مو کمې سوي دي نو بل د خبره ده چې کوم بخشي چې موږ لرو یا باغونه لرو هغه موږ ورته په اجاره ورکو په خو هم کښت کتل بسګر ته هم کتل زیاد بسګر ته ورکو یا خپل وکړو خو سوازی اجاره ده چې په اجاره ورکړو موږ د کال سره چې څنګه د اماز کې میوه ونی ول موږ په 15 لک یا 6 لک کالداري باندې هغه په اجاره ورکو او بیا نو موږ د مشکل خلاص یو هغه پیسې موږ ته نغدي پرتې دي نو د تاریخ په وخت باندې یو د خمار کارو کله دل کله نه رسیدلې نو باندې خاطر باندې د مشکلات څخه ډیر خلاص یو
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس په ګاډه میلا وکړو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوهو د ایروین څه کوي
تاسو غواړی چې ما موتات کیا
په یو دود څوک نه موتات دیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالی ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
د کابل ولایت 22 کلن عزیز 15 کال نه شکړي او اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی دی وایي چې تر نشي مخکمه دکانداري کوله خو نشي له ټوله سرمایه څخه خلاص کړم دا چې دی ولی په نشو اختسو او په دې برخه کې له کوم ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړي ده
لومړی مې د چرس څخه شروع وکول او تقریبا سلور کال کېږي د دې عمل د مونږ د اونډیوار واده پاردان قیمت کې الته چلالو نو د ما په دا ګردو باندې درد شو نو د ما یو اونډیوار لا پودر وهل ما ته راتوېل چې راشه یو دوه دم را سره وخه تا د دې ګردو درد به ورک شي تکلیف به ورک شي نو الته ما چې کړی یو دوه دم ور سره وو دوه کشه نو د ما د ګردو درد ورک شو تقریبا یو نیمه دوه جمعې بعد بیا د ما په دې ګردو باندې درد راغی بیا مې واخیسته بیا مې چور بیا د درد ورک شو نو دریم د پمې چې واخیسته ذاتی چې نیم یو وه نیم مې وساته هغه مې چې وساته ذاتی بعد غیر اورځ اورځ د پیرا واغوت ما چې دکانداري کوله نو مشرور مو غد 2,000 روپۍ مال ما ته چوله په دکان کې نو حالا 2.5 کال مې چې دکانداري وکول نو کړه چې دا پیسې وم په دې عمل باندې ورکولې اخر دکانداري راغله دې ته چې غونډه سودا مې مکمل راټوره کړ په 2,000 افغانۍ مې خرڅ
کړله 2,30,000 نه راغله 2,30,000 ته، نو دونه ضربه یې راکړله. چې کله په دې عمل باندې راواغوښتلم نو ورور به هم راسکه خپه و، مور به هم راسکه خپه و، راته به ویل چې ته ولې دا کار کوې، مه کوه، دې ترو ته دې ګوره، تر بورانو ته دې ګوره، او د تا دې کار ته ګوره. کور کې به مې ورته ویل چې نه کوم، چې باندې به راووتم زیاتي به هم طاقت نه کېده. دوکان نه به چې لاړلم، اول به لاړلم ساکي ته راوه به مخ، بیا به مې دوکان خلاصوو. نو راویات په دې وخت آخرې کې بیخي ذاتي خرابه شوې وله. د دې عمل نه مخکې ما خپله تمرین کوه، خو چې کله مې دا عمل شروع کړ ذاتي تمرین نه مې زړه تور شو، کور نه مې زړه تور شو، د هر څه نه مې زړه تور شو. خو هغه وخت کې مې وزن و 2.5 کیلو، اوس مې وزن راولېدلی د 3.5 کیلو ته، نیم په نیمه د اوبه کوي، د پښو نه زیات ځای پکړي و، لاسونه ډېر او مخ خو بیخي. چې یو خبره به یو چا راته نن وکوله، یو جمعه بعد به چې بېرته پوښتنه وکړو نه به مو پویاد، یو یعنی ډېر د مغزو نه هم ډېر ځای پکړي ولو.
د ازادي راډیو د نن اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کور له خاوند سره د کرایي کور قرارداد کړی او کور ته ورکړه سوی وي، خو ناڅاپه د کور خاوند کمال ته وایي چې کډه بار کړي او کور ور خالی کړي. دا چې کوروالا ولی کمال له کوره شړي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
خزی او خزی چیری
سوای دادی دلته یما
دادی راغلم څه دی راته ویل
دا زمون په کور کې چې فکرې اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نه ویرا کړه شوې دي
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته فکرې ورکوي چې نه پیژنې
نو زه خو په کور کې نه سم زه څه پیژنم
نو زه خوم دا سو میاشت مسافروم کور چا په کرایه ورکړی دی
کور خو تا رهنما والا ته ویلي و چې په کرایه یې ورکي هغوی په کرایه ورکړی دی
رهنما والا دی خدای خوار کی زمون کور ډیر بد سړی ته ورکړی دی
څنګه بد سړی ته ته دا سړی پیژنې
هو پیژنم
څنګه سړی دی
بیا به ورسته درته وایم چې څنګه سړی دی اول باید د دې سړی چاره وکم
څنګه چاره یې کوي نه حق ځان په جنجال مو ورسره اخته کوه کور خو رهنما والا ورکړی دی
زه هم رهنما والا ته ورزم
و سړی په هم کوا چې جنجال ور سره ونکي
بس زه پوهېږم چې څه ور سره وکم سلام علیکم
و علیکم سلام حاجی صاحب ستړی مشه
تم ستړی مشه سال له خې جوړ په خیر
شکر مننه رازا رازا حاجی صاحب په دغه مخه مخ چوکي کینه
سم ده ده کینم
حاجی صاحب څنګه جوړی سفر مو په خیر تیر شو
او شکر په خیر تیر شو
خبر شوی وای چې ستا کور می په کرایه ور کړی دی خپل وړه کرایه می ور کړی دی
ستا د دې خاده لوړه کرایه شي تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای خبو
ولی خدای دې خیر کی کرایه والا بد سړی دی
دا پختنه خو به زستا څخه وکم چې دا څنګه سړی دی
ما خو چې لرنګ وکوت خو سړی راته معلوم شو
نو زما د موبایل شمیره خو در سره وا ما ته وای دی ویلی وای چې څه دا کور دغه سیو سړی ته ورکوم
خو خیر اوس راته وایا چې سړی څه بدی لري
و ورور دا سړی پوډری دی نور بدی لا څنګه ای زمون گاونډیان په نشو اخته کوي غلاوی کوي شل نور فسادونه کوي
د د پلار دا کار نشي کولای چې صاحب زما سره اسناد شته قرارداد را سره لیکل دی شاهدان لرو دا کار نشي کولای بی غم اوسه
تا چې کور ورک څنګه سړی وو
سپینګیره سړی وو خم مبارک سپینه ګیره درلودا
وا وروره دروغ درته ویل دي دا ځوان سړی دی اسناد یو چا دی او په کور کې بل څه ګوسیږي
څه شی دا سړی ځوان دی
او ځوان دی کینه منه کور ته ورشوي وینه
عجیب دا والا قسم ده زه یې وینم ته بی غم اوسه که بل څه ګو ورته وایم چې کور خالی کی
نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم دا څه بد سپی لري ته ودرېږه چې بیا دروازه ور
صبر وکړه دادی درغلمه دروازه مه ماتوه
سلام علیکم
و علیکم سلام وروره ښه یې
ورور که یې ته مې ونه پېژندلې خیریت خو وه
او خیریت دی په دې کور کې ته اوسېږي
زه اوسېږم ولې
زما نوم سید محمد دی رهنما والا یم
دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و. د کرایه اسناد یم د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما دیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسیږي.
نو بادره اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاون پرون راهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چا ته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاون او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي. وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوي کوي او د نشه یي موادو کاروبار کوي.
ښه اوس نو زه څه وکړم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم. کور خالي کړه او خلاص.
ښه سمه ده یاره، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالي کړه. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ساعت 1 بعد از ظهر است.